سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شې دي خبري خبرونه ته مو زه فريده سوال د امیر احمد صفي د ټکنیکي چارو په سمبالښت تر کلیکوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ټوست وای افغاني خزه اونجونی چې په کور باندې نه دی ونه شي کولای آزادانه تګ راتګ وکړي از تکړه تر لاسه کړي د خوارزمي او رواني فشارونو سره مخ دي. توماس ټوست بیگ په څو ټویټونو کې ویلي چې له شمیر سړورو خزو سره کېتلې دي او مهمه غوښتنه او مشاهده یې اوریدلې ده. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې مشري خزي کوي له کړونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي همدارنګ ویلي چې پاکستان ته د خپل د ورځني سفر پر مهال د دې هیواد لوی درستیز جنرال سید اسم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له معین اسد مجید خان سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. خغلی وست ویلي دي چې په دې کتنو کې د تروریزم امنیتي وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناک واقعي خبرې وکړي چې بشري مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم اغیزمن کړی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې لټکل سره سم سبا او بل سبا په میدان وردګ بامیان غور د کندي سرپل بلخ جوزجان فاریاب بادغیس هرات او بدخشان کې واوري او بارانونه وریږي. په افغانستان کې له تیرو څو باندې درې اونۍ راهیسې د سړې هوا له امله تر یو سلو او شپږ شپېته ډېر کسان وژل شوي دي او په سلګونو زره څاروي تلف شوي دي. تر سلو ډېر کورونه هم یا په بشپړه او یا هم یو برخې د روغتونو له امله تخریب شوي دي. دا غوش مونوم اپنشی تو کدروګ د کسانو د درملنې 15000 بستریز حمایوي مرکز نن په کابل کې پرانیستل شو. پر دې مرکز 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. طالبان وایي چې د افغانستان له بیلابېلو سیمو څخه 14000 اپنشی مواد روغ د کسانو راغون کړي دي چې 15000 یوازې د کابل څخه دي. د غوش مونوم د نشې توکو د درملنې د مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې د طالبان یو شمېر چارواکو سره بیره د ملګرو ملتونو استازو په کابل کې د ترکیه چین او پاکستان سفارتونو استازو هم برخه اخیستی و. د اوکراین پاوز وای روسیه د اوکراین ختیز سنگرونو ته نوی ځواکونه استولې خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین پاوز وای درستیز نن وویل چې دښمن په لیمان او بخمود سیمو کې خپل غریز بریدونه نه دي درولې. د اوکراین پاوز هم درنګ ویلي دي چې روسي ځواکونو د دانسک سیمې په اودیاکا او نوو پاولو باندې هم بریدونه کړي دي چې نتیجه نه ورکړي بلکې خپل ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي. روسي د بریدونه داسې مهال زیات کړي دي چې واشنگټن اوکراین ته د 2.2 میلیارد ډالرو پوځي تجهیزاتو دستولو ژمنه کړې ده. او په اروپایي ټولنه کې تیر 2020 کال د برېښنایي موټرو پلور بې ساري کچې ته لوړ شوی دی. د اروپا د موټر چلونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نوو پلورل شوو موټرو سره باندې 2 سلنې برېښنایي موټرو چې وړم 2020 کال د اندازه څخه باندې نه او له هغې مخکې کال یوازې څه کم 2 سلنه وه. د دغه موټرو چې پر بیټرۍ چلیږي پلور داسې مهال لوړ شوی چې اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له 2015 کال وروسته به ټولې پټرولي او ډیزلي موټرې چې نه تولیدېږي د اروپایي ټولنې وژغورو. دغه هیوادونو هڅه کړې چې تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دا مطلب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت ته د حل لار ومومي. د چې څه ډول حل لارو ته مومي وړاندې په خبرونه کې به په راپور او مرکه کې درته وایي. د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې بشري حالات په بې ساري کچې کړکېچن شوی دی. دا چې ولی وړاندې په راپور کې به درته وایي. د دې درد څنګ د غزنی اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته د پیازو بیه لوړه شوې ده.
پیاز څنګه کولی دی قیمته دي څلور نیم سو من د پیاز اوس بازار چرسی.
د دې ترڅنګ د خوست د منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دا چې کومه برخه کې دوی ستونزې لري دا به هم درته وایو. د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات به هم درته ولرو. ملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت ته حل لار عمومي چې نجونې او ښځې د رامنځته شوو محدودیتونو په لومه کې پاتې شي. هغه محمد تازه په خپل ټویټر پاڼه افغانستان ته خپل وروستي سفر ته په اشارې سره لیکلي دي. په کندهار کې د حاکم نظام له چارواکو او د علماو له شورا سره په دې اړه خبرې اترې کړې. تفصیل له اکرام الله اکرام.
په داسې حال کې چې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د طالبانو له لوري په افغان میرمنو لا هم د کار محدودیت نه دی لري شوی، ملګري ملتونه وایي هڅه کوي شته وضعیت ته حل لاره ومومي چې افغان نجونې او ښځې د رامنځته شویو محدودیتونو په لومه کې بندې پاتې نه شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، افغانستان ته د خپل وروستي سفر په لړ کې په کندهار کې د حاکم نظام له چارواکو او د علماو شورا له غړو سره ولیدل چې له فرصت په ګټنې صحنې ته د ښځو او نجونو د بیرته راګرځولو لپاره له هغوی سره ډیالوګ وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال نږدې دوه اونۍ وړاندې افغانستان ته تللی و چې په افغان ښځو د زده کړو او د کار د محدودیتونو د پای ته رسیدو په اړه یې له کندهار سربیره په کابل کې هم له چارواکو سره خبرې کړې وې. په ورته وخت کې د بشري مرستې رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو څلورو چارواکو په نیویارک کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې طالبان به بیرته ښځو ته اجازه ورکړي چې په نادولتي موسسو کې کار وکړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریپس دې خبري کانفرنس ته وویل طالبانو ته پیغام روښانه و. نوموړي وویل دا چې د ښځو لپاره تګلاره جوړیږي او کنه معلومه نه ده، زه نه غواړم اټکلونه وکم، هر څوک خپل نظر لري. زموږ نظر دا دی چې موږ طالبانو ته خپل روښانه پیغام رسول او هغه دا چې ښځې د نورو حقونو درلودلو تر څنګ د بشري چارو په ترسره کولو کې بنسټیز رول لري. موږ اړتیا لرو چې دوی بیرته کارونو ته ستنې شي. تیرونی د مارتن ګریپتس په مشرۍ یو پلاوی کابل ته سفر وروسته وویل چې لوړپوړو طالب چارواکو ورسره کار ته د ښځو د بیرته راګرځېدو په برخه کې دی وي تګلارې د جوړېدو ژمنه کړې، خو تر دې دمه د دغه تګلارې په اړه طالبانو هیڅ نه دی ویلي. له دې وړاندې د ناروې د کډوالو شورا مشر هم کابل ته سفر وروسته ویلي وو چې طالب چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د ښځو د کار لپاره د طالبانو مشر په بل فرمان کار کوي، خو د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو د دغه فرمان کوم څرک نه دی لګېدلی. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، ان تر دې چې یو شمېر نړیوالو مرستندوی او موسسو په افغانستان کې خپل بشري فعالیتونه ودرول، خو طالبانو لا هم خپل دا پریکړه بیرته نه ده اخیستي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ایرینا امیری ویلي چې د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو بې رحمانه اقدامات د اسلامي همکاري او سازمان د ډېری مسلمان میشته هیوادونو په ګډون او په خپل د افغانانو په ګډون د نړۍ له خوارت شوي. اغلی امیری نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو دا اقدامات کوم مذهبي او فرهنګي ریښنه لري او په خبري دوی یوازې د افغانستان ستر ظرفیتونه خاموشه کوي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې د واک ترلاسه کولو وروسته سم دستي د نجونو په وړاندې لښپګمو ټولګیو پورته د خونځیو دروازې وتړلې او په 13 دسمبر میاشت کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان وضعیت د حل لار ومومي، خو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوي وروستي سفرونه اوس دغه پلاو د طالبانو په هغې پرېکړې چې افغان میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار منې کړي دي د بیرته کار کولو په برخه کې خوشبیني ښودلې، خو دغه خوشبیني په څه معنا ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د ښځو د حقونو ولفعل قمر نیا زنه کړي.
کله چې میرمن محمد تشریف راوړه افغانستان ته د طالبانو د پلاوي سره کتنه وکړه، بیا یې خپل په ټویټر کې هم پاره کړل چې موږ امیدوار یو چې طالبان به زموږ وړاندیزونه ومني او د ښځو حقوق ته بالخصوص د زده کړې حقوق ته به پاملرنه وکړي او موږ باور یو چې دوی به خپل په دژمنه کې وفادار پاتې شي. نو په دغه یو جمله باندې یو ډول مایوسي خپره سو په ښځو کې چې آیا بل داسې جدي اقدام ونه شو چې فقط یو امیدواري خودل کیږي، ولې یو جدي زمونږ د برخلیک په پیسې کې ولې یو جدي اقدام ونه شو، ولې د سیده طالبانو د خوا څخه یو د یو تاییدي یو د یو جدي تصمیم نیولو یو فیصله کولو یو اعلامیه خپره نسوه؟ دا څه رقم ناسته وه؟ دا څه رقم یو د دوی لاسته راوړنه څه شی وه د دې څخه؟ دا یو ډول ټول خوند یې نورم ناهیلي کړلې، ناامید کړلې، په امیدونو باندې اوبه واچول سولې.
بلې اخلي نیاسي، طالبان ولې د خزو د کار کولو مخنیسی تاسو لدغه حالت څخه برداشت کوي؟
افسوس دلته د چدوې د غولې نه بیانې موږ نه پویږو چې د دې خپل سیاست داسې مبهم سیاست ده، ګونګ سیاست ده چې هیڅ ژبه نه لري، او که نړیوال دغه سیاست په دې باندې تحمیل کړی ده، دوی په کوم تړون کې دغه سیاست ته اړ دي؟ شاید زما په حقیسته باندې من حیث د یو میرمن چې موږ ډېر د طالبانو د حکومت د راتګ سره ډېر ناهیلي سوي یو، ډېر زیانمن سوي یو، په کورو کې کېناستلو، د کارو د وظیفې څخه پاتې سولو، د وطنه فراري سولو، د تعلیم نه هغه د پاتې سولو، په ټولو برخو په کل کې هغه زیانمن کس چې د دوی په نظام کې دي هغه ښځې دي.
ډېره مننه آغلې نیازی. د دغې وضعیت دوام څه پایلې درلودلی شي؟ یا استاد په نظر مسئول به څوک وي؟ بیا
مسئول خو سل په سله کې دوی دي، تاریخ گواه ده چې دوی به مسئول وي، ځکه چې یو هغه ده چې څوک ظلم کوي ګناه کوي، یو هغه ده چې څوک ظلم او ګناه په ځان باندې تطبیقي او په نورو یې هم تطبیقي. نو د دغه کس ګناه دو چنده ده، د دغه کس سزا دو چنده ده. دا تاریخ هیڅکله نشي هیرولی، نه یې افغانان هیرولی سي، نه یې افغان میرمنې هیرولی سي، او ډېر ستر ناورین به هم دوی به ورسره مخ شي د دغه عمل کار څخه که دې مخه ونه نیسي. نو ظلم تر یو حده پورې چې د زغملو وي خو زغمل کېږي، او کله چې د زغملو څخه ووته، یعنی هغه انتها درجه ته ورسېدل، نو طبعا هلته فریاد ورته کېږي، او بالاخره فریاد د یو ناورین سبب ګرځي چې بیا یې هیڅوک مخه نسی نیولی.
خطر پر دې سو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوي روسي سفرونو په اړه یې د ښځو د حقونو فعالې قمر نیازی سره خبرې کړې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې بشري حالات په بېساري ډول کړکېچن شوی دی. دغه سازمان په خپله ټوټه پاڼه لیکلي، د دې وضعیت لوی لامل د طالبان لخوا د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز دی. د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې د ښځینه کارکوونکو کار ته هر وخت په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې ډېره اړتیا ده. بلخوا یو شمېر خلک په ټوله کې په ځانګړي ډول د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دا بندیزونه د اندېښنې وړ بولي. ښځینه روغتیایي کارکوونکي هم دا موضوع جدي ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
په ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس پکې وو.
د کابل د قرباغ اوسیدونکي ده. د میرمنې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې پخوا به په ګرځنده روغتیایي ټیمونو کې ښځینه کارکوونکي ګرځېدلې او د خلکو ستونزې به یې هوارولې، خو له کومې ورځې چې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز لګېدلی دی، له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ښه خدمات وړاندې کولو، لکه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، په څو واکسین وکړي، ماشومان یې په سوی تغذیه اخته وو، په کور کې مواد به ورته ورکولو. متاسفانه چې اوس دا ټیمونه سي کم سوي دي.
د کاپیسا اوسیدونکي اماسي چې روغتیایي کورسونه لوستي، ازادي راډیو ته ویل چې دی د ډبلیو اف پی په مرسته د افغانستان په شمالي ولایتو کې له میرمنو سره لیدل او هغو ته به روغتیایي معلومات ورکول.
بدبختانه کې هنوز هم زنا آگاهي
له بعد مرغه چې میرمنې د ماشوم د زیږون په حق له زیږون څخه مخکې او وروسته پوره معلومات نه لري، نو ځکه یې ماشوم له منځه ځي او خپل هم له مرګ سره مخ کیږي. بدبختانه چې مونږ له کار څخه منې کړو، اوس مونږ پریږدي چې د کلیو او بانډ میرمنو ته صحیح معلومات ورکړو.
اغلی مسال نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت دا ومني چې ګرځنده ښځینه روغتیایي ټیمونه بیا فعالیت ته پریږدي.
اما از جامعه جهانی میخواهیم که در
نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د ماشومانو او میندو د ژوندي پاتې کېدلو لپاره د په دې برخه کې له دوی سره وغږیږي، ځکه د زرګونو کوچنیانو او میرمنو ژوند په خطر کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې بشري حالات په بې ساري ډول کړکېچن شوی دی. دغه سازمان د دې وضعیت لوی لامل د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ګڼلی دی. بلخوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې د ښځینه کارکوونکو کار ته تر هر وخت په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې ډېره اړتیا ده. دا چې د طالبانو حکومت به هغه ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته چې د نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو په چوکاټ کې خلکو ته په ګرځنده ټیمونو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کول د فعالیت او کار اجازه ورکړي کنه، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وپوښته، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په نادولتي موسسو کې د کار بندیز د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې په افغان نجونو او ښځو ولګاوه چې په غبرګون یو شمېر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکېچ ختم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو یو جک پولي چارواکي ویلي چې پر روسیې د لویدیځ لګول شوي بندیزونه د دې هېواد پر جنګي ماشین ډېر اغېز کړی، وړتیا یې کمه کړې ده. په عین حال کې د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې د اوکراین ختیځ سنګرونو ته نوي ځواکونه استولي، خو د پام وړ پرمختګ یې نه کړی. تفصیل د نوري اسنوري نورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو جک پوری چارواکي وایي هغه بندیزونو چې لویدیز پر روسیې لګولي د روسیې پر جنګي ماشینې ډېر اغېز کړی او ولتیا یې انکمه کړې ده. دغه چارواکي دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې په دې اړه چې آیا موسکو د دغو اقداماتو د څنګ ته کولو ولتیا لري پوښتنې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابن دینیګن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه اقتصادي بندیزونه چې د تېرې فبروري له میاشتې وروسته پر روسیې د اوکراین د یرغل له امله لګېدلي پر موسکو فشارونه راوستي چې راتلونکي میاشتې او کلونه به موږ د نتیجو شاهدان اوسو. د لویدیز د اټکلونو له مخې پر روسیې د لویدیز بندیزونو له امله د دې هېواد اقتصادي وده امپڅه شوې او تیر 2022 کال شاوخوا 2.5% وه، خو دا هغومره بده هم نه ده چې د لویدیز یو شمېر هېوادونو یې تمه کوله. سره له دې چې اروپا له روسیې د تیلو او ګازو واردول درولي دي، د هېواد بیا هم د تیلو او ګازو صادراتو ته دوام ورکړی چې له دې درکه د پام وړ عواید ترلاسه کړي دي. په عین حال کې د اوکراین پوځ وایي روسیې د اوکراین ختیځ سنګرونو ته نوي ځواکونه استولي، خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن وویل چې دښمن په لیمیان او باخبوت سیمو کې خپل یرغلیز بریدونه نه دي درولي. د اوکراین پوځ همدارنګه ویلي چې روسي ځواکونو د دونسک سیمې په اودیافکا او نو پاولوفکا باندې هم بریدونه کړي چې نتیجه یې نه ده ورکړي، بلکې خپل دې ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي. هغه دا چې په خپلواکه توګه یې تاییدول ګران کار دی. روسیې دغه بریدونه داسې مهال زیات کړي چې واشنگټن اوکراین ته د نورو 2.2 میلیارد ډالر پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکو توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي. د دغو امریکایي چارواکو په وینا د پوځي مرستو په دې بسته کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ملاتړ پرځای په لوړ دقت سره رهبري کېدونکي مهمات او د ټانک ضد جاویلن ډله توغندي هم شامل دي. د یو چارواکي په وینا د دې مرستو لومړی جوپه به د امریکا د اوسني دولتي وسلتون پر ځای له صنعتي سکتور څخه واستول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. تاسو اوس کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه 40 ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو پر منځنۍ په لنډو څپو 19.6 متره، همدارنګ د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو پر منځنۍ څپه 12.6 متره د ازادي راډیو خبرونه واورئ. د دې سربېره تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه او مطالبې د ازادي راډیو په پاڼه چپه ته ازادي راډیو .com د التا ولولی او همدارنګه واوري. اوس په بیرته افغانستان ته ستنه شو. د غزنی او سیدونی کې دلته سبزیجاتو ته په ځنګړي ډول د پیاز او لو سخت ګرنۍ سر ټکوي. دوی وایي د څو میاشتو په پرتلې بیا په یو څلور زیاته شوې ده چې د ډېر خلکو ای د خصلت وان نرسېږي. دوی دلته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي چې پیاز پکې وساتل شي او بیا د ژمي په موسم کې بازار ته وړاندې شي. د په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ ټول افغانستان ته اوس ایران او له پاکستان څخه پیاز راوړل کیږي. تفصیل به په دې راپور کې وارو.
په غزنی کې د یو کیلو پیازو بیه چې له لس تر پنځلس افغانیو به پلورل کېدل، خو اوس د هغه پیازو بیه له شپېتو تر اویا افغانیو ته رسېدلې. لامل یې څه دی چې د پیازو بیه دومره لوړه سوې؟ بزګران او د پیازو سوداګرۍ لاملونه بېلابېل یادوي. اتویشت کلن نور علي د غزنی په سبزي منډي کې پیاز پلوري. نوموړی د سړو خونو نشتوالی او بیا پاکستان ته د زیاتو پیازو وړل دلته د پیازو د بیې د لوړوالي سبب ګڼي.
دلیل خو یې د شهر غزنی
دلیل خو یې دا دی چې په غزنی بیا د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې سړې خونې نشته. سبزیانې چې ورسیږي او په خپل وخت کې په سړو خونو کې ونه ساتل شي ورستیږي. بله دا چې په پاکستان کې پیاز کم شول. زمونږ سوداګرو ټول هلته یوړل. د ورځې به شپېته اویا موټره پیاز وړل کېدل. دوهم دا چې سړې خونې نه وي، سوداګر اړ کېږي چې یا یې په سړک واچوي، لیلام یې کړي او یا یې چې په هره بیه زړه شو پاکستان ته یې باروي.
که دلته د پیازو سوداګر د پیازو د بې ساري ګرانۍ لامل پاکستان ته په زیاته کچه د هغې وړل کېدل او یا هم دلته د زیرمې لپاره د سړو خونو نشتون بولي، خو د غزنی ډیری اوسیدونکي بیا دلته د طالبانو حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي کله هیواد دومره په ارزانه بیه او دومره زیات پیاز او سبزیانې نورو هیوادونو ته وړل کېږي، نو دلته بیا خلک له سختې ګرانۍ سره مخ کېږي. شاوخوا پنځوس کلن زلمی د غزنی خوږیانو ولسوالۍ د قاضي کلا اوسیدونکی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که دلته سړې خونې جوړې سوې وای اوس به یې بیه دومره لوړې نه وای.
که چیرې دا صفخانه جوړ شي د بزګرو لپاره د دهقانانو لپاره ډېر ښه دی. پیاز سږ کال ډېر قیمته دی، څلور نیم سوه من د پیاز اوس بازار خرڅېږي، خو صفخانه اوس کله ستا د پیاز دې شیانو اوس دا شی که دغه څه پیر خرابېږي خلک مجبور دي سو خواته واچوي. ټوله ورستېږي، پیاز خو ډېر نه ساتل کېږي او که چیرې صفخانه یي بیا هم یو څه دغه کېږي.
که څه هم چې د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي طالبانو د تیر جمهوری نظام په وخت اجازه نه ورکوله چې حکومت او یا هم همکاري موسسې د خلکو ته د پیازو، کچالو او نورو سبزیانو د زیرمې کولو لپاره سړې خونې جوړې کړي، خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو کلونو کې دلته تر 200 پورې سړې خونې جوړې سوې وې. دوی وایي اوس هم په پام کې لري چې په راتلونکي کې نورې سړې خونې هم جوړې کړي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. محمد زکریا هوتک د کرنې په ریاست کې د سبزیجاتو مدیر دی.
په 1399 او 1400 کلونو کې د کرنې وزارت او همکار مؤسسو په ملاتړ په مرکز او ولسوالیو کې د 200 په شمیر د پیازو او کچالو سړې خونې جوړې شوې وې. موږ هڅه کوو چې د همکارو مؤسسو په مرسته په راتلونکي کال کې په مرکز او ولسوالیو کې یو شمیر سړې خونې جوړې کړو.
د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په رنګ غزنی هم هغه ولایت دی چې ډیری خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو دغه خلک شکایت کوي چې د خپلو حاصلاتو لپاره هیڅ بازار نه لري او ډیری وخت پکې زیان کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.20 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس په خوست ته ورشو. د خوست د منګلو میشتو سیمو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې سیمه د جګړې نوموړی کرښه وه، خو اوس چې هلته یو څه کراري راغلی بیا هم له چارواکو او موسساتو هیر دي. بل لور ته د خوست روغتیایي چارواکي د منګل میشتو سیمو ته اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي. وایي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې اړوند ادارو سره شریکې کړې او دوی تمه لري چې په روان زیږدیز کال کې به په دې سیمه کې د یو مجهز روغتیایي مرکز لپاره امکانات ترلاسه. تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د منګل میشتو سیمو اوسیدونکي وایي چې سیمه یې غریزه ده او د لارې د خرابوالي، همدارنګه خوړونو او سیلابونو د لاسه نشي کولای. پا پر وخت خپل ناروغان روغتونونو ته ورسوي. منګل میشت خپل تر ټولو مهمه ستونزه د روغتیا د برخې ګڼي او زیاتوي چې د دې برخې خدمتونو ته پوره لاسرسی نه لري. د موساخیلو ولسوالۍ د ترکی کلي اوسیدونکي سور ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته په تېر جمهوریت کې کلینیک منظور و، خو د نامنیو له کبله بلې ساحې ته ولېږدول شو.
اکثره وخت دغه دی چې موږ په دا ځکه دی توی د خوړ دی لوسه می کله کله مرزون بازور ته نه شو وړی، ځکه چې اوبه روزي موږ په دا خوړ کې باندې یو مخته و، خو هغه یو وردی ځنه د جنګ د ستونزو یو عمله مخته په جمهوریت کې یو کلینیک و هغه د کلاندر و، خو هغه اوس نشته. پل حال په توت پله کې دی، هغه خلک هغه ته نږدې دي خوسته، خو موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکی درما خان وایي د خلکو اقتصاد ژوبل دی او هر څوک د دې وس نه لري چې تر خاره د خپل ناروغ ته دربست موټر ونیسي او په دې ګرانیو کې د ناروغۍ پیسې هم ورکړي.
تو می چې تا چې مریض پیدا شي شو خو سر سو په 2000 روپۍ مټار نسو، یا هغه کې مټار نه خي، کلینیک مې نشته، د نور ډاکټرون چې دي داغه نشته، پورته تیر شي کورته تیر شي. می غوښتنه دغه د چوال کړه موږ ته کلینیک پیدا شوی وای، که کلینیک نه چې دا ګردن د میټر چې دی دغه دی مسسې یو ته لوس ورکو، هغه وای چې ورته تاسو موږ سره پاګه کړنی لیس کې نه وي موږ او ریا صحه تاسو.
د منګل میشت سیمه اوسیدونکو وای دوی ته هغه وخت ډیر ستونزمن وي چې ناروغي ولري او په لار کې خوړ او سلاب راوتلی وي. ځایی اوسیدونکي زین الله ویل
تر کې صحه اکثریت د ستونزه پیل هلې نتیا نه وي، په صدو کې د ستونزه دوی ډیر لري چې موږ ته باید یو څنګه د کلینیک جوړ کړی شي، حتی که نور نه وي بخیلی یا دوی ته کوم ستونزه وي یا رسیدګي نشي کړای، باید د ګرځ د ټیمونو ته دا امر ورکړ شي څو د صحه ته هم دوی ودرګي او مشکلات وي هغه ستونزه ته حل کړي.
د مساخیلو اوسیدونکو د سرپناه او خوراکي توکو د ستونزو یادونه هم کوي او وایي بي وسدي او پډيرو مشکل شپې او ورځې سبا کوي. قومي مشر احمد ویل
موږ د دې مساخیلو منتقادو دا غوړه سخت جنگ زپلی دي، اول خط په دازي کې تیر شوی دی مخ په کورونه دې دولت موږ سره هیڅ نه دی کړی، موږ کونډي لرو، موږ یتیمون لرو، موږ زپلی خالق لرو، موږ سرپناه چې دی ورو را کامې دی پیوي په کور کې 15 کورنۍ پروت دي.
نکنام د منګل سیمه یو بل ستونکې ده، هغه ویل
اچا 15 نه چشپېک بس نه پټای دي، په پټای نه لرو، خور خور چوری شي دا په وخه کې وردا کاس ما سي دا غي 15 نه غنم کې دار نه سي پته جمهوریت کوم ټکه والی وي وغه سب پیسې و سب پټي جوړ شو سب پوت دي نو مشکل دا دي پته را د برکم وبر وستلې دي چکو کوبو خو چا وب کامې دي چا جوړ دي چا نه رسي چا رسي
بلوي ز د خوش روغتيي چارواکي د منګل میشت سیمه د اوس دونکو ستونزې پر ځای بولیا وایي دوی ته لیا د سیمو ډیر عارضي ورغلي چې اړوندو ادارو سره یې شریکی کړی دي. د خوست جامع روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزی ویل دوی په پام کې لري چې په روان زیږدي سکال کې په منګل میشتو سیمو کې یو اساسي کلینیک جوړ کړي، خو که چیرې امکانات محدود و او لاس پلاس دا کار ناشونی و ګرځند روغتیایي ټیمونو ته به دنده وسپري چې سپینې سیمې د اوس لپاره په خپلو خدمتونو کې شامل کړي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه باندې کیله میرویس اخلاقی من له شګا شهر وسیدونکې په لومړي قدم کې د ازادي رادیو د یشتمی کلیج په مناسبت د ازادي رادیو مشرتابه ګلو نامکاران او تخنیکاران ته شمیر مبارکیان وړاندې کوم. واقعیت سره ازادي رادیو هغه رسنۍ ده چې پر حقایقو ولاړه او د ولس شجاعت نړیوالو پرې رسولې. موږ یې منندویو د طالبان پر اتاک سره د ازادي رادیو نشرات رساله شهر 15 په هلمند او نور ولایتو کې کاته دي. موږ ډېر خوشاله یو، هیله من یم چې بته ازادي رادیو ته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات په رساله شهر 15 وغځوي. دلته کله هیڅ کار نه کوي نو موږ تاسو خبرونه اکثره وخت په میډیا اورو. ډېر مننه.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوم می دولی امینی ده، ل خوص ولایت و سیدون کیم. ازاده رادیو زمان پر جون منده دستی تاثیر کرده ده چه حدی نشتا. ما یو خبر لیکلی و ما تا خبر کرده و چه ما تولارم بخا اکل در رادیو سخزده کرده. ازاده رادیو تل منگ تا حقایق ویلی دی د حالات صحه تل خبره کړیو ګټور خبرونه موږ لپاره بلار اچولې دي او زموږ د وطن لپاره ډیر څه کړی دي. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو ته یو شکلنا مبارک وایو. د مشتبه دې بیا په دې توپ سره خبرونه او ریپورتونه خبرول موږ معلومات درې او بل پر رسول نو دې سره ډیر ډیر مننه شي. دا یو شکلنا مبارک بیا هم ورته وایم. هنداني خبر نگاران او تخنیکی همکاران او جوړ لري. مننه ژوندۍ اوسئ.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوی منی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروانه پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې لند خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویس وایي افغاني ښځې انجونې په کور کې بندیانې دي او نشي کولای ازادانه تګ راتګ وکړي یا زده کړې ترلاسه کړي. له خورا ذهني او رواني فشارونو سره مخ دي توماس ویس بیګا په څو ټویټونو کې ویلي چې له یو شمېر زړوړو افغان ښځو سره یې کتلي او مهمې غوښتنې او مشاهدې اورېدلې دي. هغه زیاته کړې ده چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې مشري یې ښځې کوي له کړاوونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم سبا او بله ورځ په میدان وردګ، بامیانو، غور، دایکندي، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاباد، خیسیرات او بدخشان کې واره بارانونه ورېږي. په افغانستان کې لا تیر څو باندې درې اونۍ راهیسې د سړې هوا له امله تر یو سلو شپږ کسان وژل شوي دي او په زرګونو زره څاروي تلف شوي دي. د غوښپونم په نشه یي توکو د روغ د کسانو د درملنې 15,000 بستریز حمایوي مرکز نن په کابل کې پرانیستل شو. په دغه مرکز 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي. طالبان وایي چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 14,000 په نشه یي مواد روغ دي کسان نه غونډ کړي چې 15,000 یوازې له کابل راټول کړي دي. د اوکراین پوځ وایي روسیې د اوکراین ختیځ سنګرونو ته نوي ځواکونه استولي خو د پامور پرمختګ یې نه کړی. د اوکراین د پوځ لید رسېدنه ویلې شوې دښمن په لیمان او بخمود سیمو کې خپلې غریز بریدونه زیات کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې ډیریږي چې امریکا اوکراین ته د 2.2 میلیارد ډالرو پوځي نوو مرستو د استولو ژمنه کړې ده. او په اروپایي ټولنه کې تیر 2022 کال د برېښنایي موټرو پلور په ساري کچې ته لوړ شوی دی. د اروپا د موټر چلونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نوو پلور شوو موټرو څخه باندې 2% برېښنایي موټر و چې وړم 2022 کال د اندازه څخه باندې نه او له هغې مخکې یو کال کې بیا څخه باندې 2% و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه د یو بریتانیوي په هنتون په همکاري په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي.
یونیورسيټي په خو هم دا سروي کوله په اول وختونو کې ټول د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروي کوله خو بیا ورسته دواړه سروي غانوي هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي ارامون کې درمل د احتیاط لامل کیږي.
ما ول د ګولې د کاساب د لپاره خوب د لپاره چولې به دا څه وخت راغلی چې ما نه د تعداد ډیر شو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د یو خصوصي روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره د دوی د روغتون پر ځانګړونو غږیدلی یو.
معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې چې دوی په غلطه لار روانو باید مثبت فکر وکړي چې زه په غلطه لار روانم.
د خان محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ میز ما د احتیاط له امله زوري.
اقل ان زه په خپل کور کې اوس نزوی موسیدل زه په چا سره هم سایه ما اوس یعنی د دوستانو داسې پریکړه وسته باید په خپل کور کې ورونو سیږي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
ها دا د درغلا
سلام علیکم.
و علیکم سلام
کومندان صاحب. خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د ملګرو ملتونو له نشئی مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې او بریتانوي پانتون کرینفیلد د تړون پر بنسټ به د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کیږي. د نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان د سټلایټ په وسیله سروې مؤثره بولي او وایي چې د کوکنارو د کښت اندازې معلومول به له نشئی موادو سره مبارزه اسانه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د دې تړون پر بنسټ به د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او د کرینفیلد پوهنتون به د سټلایټ په وسیله لاسته راغلي عکسونه او شواهد تحلیلوي او په دې ډول به د کوکنارو د کښت اندازه معلوموي. د دې برتانوي پوهنتون په اعلامیه کې راغلي د سټلایټ په وسیله دا سروې به د روان میلادي کال په سر کې پیل سي او د جولای تر میاشتې پورې به دوام وکړي. په دې سروې کې به 15 لکه هکتار زراعتي ځمکې شاملې وي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې ګټوره بولي.
یونیورسيټي پخوا هم دا سروې کوله په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروې کوله خو بیا ورسته دواړه سروې غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې. د سټلایټ سروې هم ډېر دقیق ده او د دې د سروې ته چا په مزګه باندې کیږي. کوم ځای کې چې د فیلډ سروې ته اجازه نه وي یا امکانات نه وي نو د سټلایټ سروې ډېر دقیق ده او هغه تقریبا حتی په بيخي د ارقام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د دې ادارې د سروې پر بنسټ په 2022 میلادي کال کې په 2,202 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي و چې د کښت اندازه یې د تیر کال په پرتله په سلو کې 2.5 ډېره شوړ شوې وه. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ معینیت پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې اوسنی وضعیت په کتو سره حضوري سروې امکان نه لري خو د سټلایټ په وسیله د سروې پایلې هم د باور وړ دي.
دا چې ځمکې ته ولاړ شو او هلته کښت اندازه کړو دا سروې ډېر وخت نیسي. که فرض کړو چې په افغانستان کې هر کال تر 1,00,000 ډیرو هکتارو ځمکو کې کوکنار کرل کیږي د دومره ډیرو ځمکو اندازه کول ډیر وخت ته اړتیا لري. دا ډول سروې که څه هم دقیقه او پایله یې په سلو کې سل ښه ده خو ډیر وخت نیسي. اما د سټلایټ عکسونه 15 په 15 کیلومترو کې ځمکه ښیي. دقت یې خده ځکه عکسونه د جی آی ایس په وسیله تحلیل او تجزیه کیږي. موږ کولی شو معلومه کړو چې په یو ولایت کې یوې ولسوالۍ یو کلی کې څومره کوکنار کرل شوی دي.
د ملګرو ملتونو اداره داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سشکا د قره په میاشت کې د یو یونیورسيټي لخوا د کوکنارو د کښت په اړه تر سروې وروسته اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له 2 سره له همغږۍ پرته هیڅ یوې بهرنۍ ادارې ته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې اجازه ورنه کړي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران پر خپل سر د آرامولو او خوب درمل کارول د اعتیاد لامل بولي. دوی زیاتوي چې د اضطراب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره تر ټاکلي وخت ډیر د خوب او آرامولو درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي چې ښایي په اوږدمهاله کې نورو نشئی موادو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا درمل خوري وایي چې دا درمل په لومړیو کې د دوی د خوب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره ښه و خو وروسته یې د دوی ذهن نور هم ګډوډ کړ. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
فرید د کابل ښار په یو روغتیایي کلینیک کې کار کاوه. هغه د کاري فشار لرې کولو او منظم خوب کولو لپاره آرام بخونکي درمل کارول چې د موتاد او د موتادینو په مرکز کې بستر کېدو ته اړ کړ. فرید وایي چې په لومړۍ کې مې د ورځې د خوب یو ټابلیټ خوړه خو بلاخره د ورځې 40 ګولۍ شوې. دا هغه وخت و چې د کار کولو توان مې نه درلود او باید بستري شوی وای.
ما ولا دا ګولۍ د کاسو د پاره خوب د پاره چولې به دا څه وخت راغله چې ما نه د تادر ډیر شو دا څه ستونزې سره مخ شوم چې ما په زش په کالو شو چې ما کلینیک کار کو اخر کې ما نه شو کولای چې زه خپل کار دا سي رسیدګي وکم او سي په سي توګه سرته ورسوم. د لاس ګولۍ لګ ما د ورځې به ته شروع کړې خو کاروبار او خو پیسې او خو شهرت ملارو دا څه وخت راغله چې ما د خپل شهرت او خپل پیسې او دې څه نه راکو.
ډاکټران وایي چې د ډاکټر له توصیې پرته په درملتونونو کې درملو ته اسانه لاسرسی د آرام بخونکو درملو استعمال ډیر کړی دی. ارواپوه میوند هوشمند وایي چې ډیری کسان ډاکټر ته له یو ځل ورتګ وروسته بیا څو ځله د هغه په نسخه کې پر خپل سر له آرام بخونکو او خوب راوړونکو درملو څخه استفاده کوي.
د خوب دواګانې، د عصبي دواګانې، دا ټول په مجموع سره مریضانو ته مشکل جوړوي. یعنی هر دوا چې یو کس استعمالوي باید د ډاکټر د هدایت لاندې باید هغه دوا استعمال کړي. که چیرې د پخپل سر استعمالوي دا خلک بیا روږدي کېږي او بالاخره مجبور ده چې بستر شي او ترک وکړي، د تداوي لاندې ونیول شي.
احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او دماغ سره تړاو لري، ځکه نو آرام بخونکي او د اعصابو درمل د نشه یي موادو په پرتله ډیر ژر انسان معتاد کوي. ډاکټر محسن حسن وایي چې آرام بخونکي او د خوب درمل ټاکلې موده لري چې تر هغې ډیر کارول یې د احتیاط لامل ګرځي او د وخت په تیریدو سره داسې کسان نورو نشه یي موادو ته مخه کوي.
سیډنی وایي چې د شپږ افتونه کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي، د خوب درمل البته، دا د احتیاط لامل ګرځي. او ځینې سیډنی بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت که چیرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره، دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
له زده کړو کار څخه د نجونو ښځو منع کول او په کورنیو کې مالی ستونزې د دې لامل شوي چې په استراب د اخته کسانو شمیر ډیر شي. ډاکټران وایي د کسانو چې د آرامتیا او خوب راوستلو لپاره دې درملو ته مخه کړې، ښایي د وخت په تیریدو سره دوی په دې درملو معتاد شي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، دا ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپو 29 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو پوری په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. د طالبانو د حکومت لره تکسره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیر مرکزونه تړل سوي او په دې برخه کې د دولتي روغتونونو داخلي بستر خدمات هم کم سوي دي. خو په دې وروستیو کې داسې شخصي روغتونونه هم جوړ سوي چې د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم د کندهار په نوم روغتون دی چې د افغانستان په 50 ولایتونو کې فعالیت کوي. دا چې دا روغتون د نورو روغتونونو په پرتله کومې اسانتیاوې لري، څه ډول فعالیتونه لري او په دې روغتون کې د بسترې کېدو شرطونه څه دي، په دې اړه مو د دې روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دا روغتون یو ولې جوړ کړی دی.
زموږ یو دوستانو څخه یو څوک وو چې په دغه ناوړه پدیده باندې اخته و، نو څو ځله دا کوشش به ما وکړي چې زه د ده علاج په شپخانو کې په خپله په تحدید و په سکنجه کولو په زورولو په دې سره وکړو، خو چې هر څه به مې کوله هغه به نتیجه نه ورکوله. خو بالاخره وتوانېدم چې یو داسې فرموله ورته جوړه کړم چې بالکل د نشه د دوی مخته کښېږدي، هم دوی به دا فکر ونه کړي چې دا یو وخت ما داسې نشه کړې وه، که نو زه معتاد وم که نو. نو کله چې ما خپل د مریض علاج وکړي، بیا دا هیله راته پیدا شوله چې زه باید نور مریضان هم علاج کړم، چې بالاخره د ورځې روزانه د مریضان تعداد 50-60 ته ورسېدی. بیا مې یوه شفاخانه ورته فعاله کړل. کله چې مې هغه شفاخانه فعاله کړل، د بستر تعداد زیات شو، مریضان د نورو ولایتو څخه را روان شوله. بیا مې بل ولایت هڅه وکړله چې په کندهار کې مورته فعاله کړه، لمن څخه په کندهار کې. د کندهار څخه تعداد زیات شو، خلک په ډېر تکلیف راتله. دا چې اوس د کابل کې تاسو شتون لري، په کابل کې مورته فعاله کړه. نور هم تعداد په زیاتېدو شو، په هرات کې مورته فعاله کړه.
که د شپخانې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څه ډول یوه شپخانه ده، شخصي ده، رایگان ده، خیریه ده؟
موږ شپخانه خو شخصي شپخانه ده، د خپل ولس لپاره مو خدمت یوازینۍ هیله ده. موږ شپخانه شلبستره ده، اصل مرکز مو په کندهار کې دی.
په دې شپخانه کې د شمولیت شرایط څه دي؟ یعنی څه ډول کسان په دې شپخانه کې بستر کېدلی شي؟
موږ ته لپاره دغه مهم دی چې موږ معیاري علاج وکړو، او دا مهمه نه ده چې موږ علاج تر فیس تړلې وي ځانګړې وي، که څوک غریب وي هم موږ دلته تداوي کوو. مهمه دغه ده چې باید ولس ته خدمت په نظر کې نیولی دی او ولس ته خدمت وشي.
په یو معتاد باندې چې بستر کېږي څومره لګښت راځي؟
د یو معتاد لګښت تر بل معتاد پورې فرق لري، بل نشې تر نشې پورې فرق کوي. اوس یو ډول نشه نه ده، د 15,000 افغانۍ څخه نیولې بیا نو زه تر دې زره څلوېښت اضافه کم.
ستاسو روغتون د نورو روغتونونو په پرتله چې هغه یا دولتي دي یا شخصي دي کومې ځانګړنې لري؟
زموږ په نظر باندې کوم شی چې موږ کوو، یو مریض باید د څو نگاهو څخه علاج شي، د سایکولوژي نگاه څخه، د طبابت نگاه څخه، د اسلام د نظر د ته دا تشریح شي چې یو معتاد دپاره اسلام څه وایي. دا ټوله هغه شیان دي چې باید یو مریض دپاره موږ کوو، او هغه تر څنګ ورزش ورسره اضافه دوه ټایم ورزش دی، او بل په زمن کې معیاري علاج ورته کوو. هر درې ټایم یو مریض باید چک شي چې دی په کوم حالت کې دی، چې څه ضرورت لري، د اعصابو درد او دا شیان ټول په نظر کې نیسو ورسره.
یو څوک چې بستر کېږي څومره وخت هغه ستاسو سره پاتې کیږي؟
موږ د فار مهمه دانه ده چې د مریض لپاره تاریخ ولیکو. مریض ته به تاریخ شک شنه شو وسي چې تاسو په دونی ورځ کې جوړیږي. د مریض صحت ته په کتو سره دا فیصله وسي چې دا مریض په صحیح معنا په معیاري ډول علاج شوی دی او کنه دی.
د معتادینو په درملنه کې متخصصین په دې نظر دی وایي چې په دې کې د مریض خوښه شامله ده، باید مریض په خپل خوښه بستر شي. آیا تاسو دغه د مریض خوښه په پام کې نیسئ د مریض د بستر کېدلو پر مهال؟
تر یو پیسدې پرې بلې هو، مګر داسې هم نه لکه څنګه چې باید حتمی د معتاد خوښي، ځکه چې معتاد یو ناجوړه کس دی، یو ناجوړه کس هیڅکله نسي کولای چې خپل د ښه او بد لپاره پلان ونیسي. نو د دې د کورنۍ لپاره به دا لازم ده چې د یو ناجوړ لپاره پلان ونیسي، او کله چې دې ترې معیاري علاج لاندې راشي نو بیا دا درک کولای شي چې آیا زما پامیل زما لپاره ښه کار کړی دی او که غلط کار کړی. معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې چې دوی په غلطه لار روانو او په خراب لار بیا پاینده کې لاړ نشي. معیاري علاج تر څنګ تعقیب هم کوو چې په شل ورځې کې مریض یو ځل غواړو مکمل ټیسټ کورته ټوکزیکالوجي یا ملټي ډرګ ټیسټ ورته وایي چې یو دوت هم ماته دوی کړی هغه موږ بیرته معلوموو. دا یو قسم نور هم تعقیب دی مریض چې باید مریض د دې نظر څخه خوځي چې زه نشه وکم، نو زه خپل ځان خلکو څخه پټولی سم یا د ټولنې څخه خپل فامیلی څخه.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکو خان محمد په 15 کلنۍ کې سګریټ څکول او وروسته یې بیلابیلو نشه یي موادو ته مخه کړه. خان محمد وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې اعتبار بایللی او خپلوانو له خپله کوره سړلی دی. دا چې خان محمد ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
جمهوریت کې مې وظیفه درلودله، پیلن دپاره چېر چېرته تجارتي سیستم باندې کار کوو، هلته یو موټر واخلو یا موټر خرڅ کړو، چېرته یو دوکانداری په حساب باندې کار کوو. مرګر راز صاحب کی نو د شپې به د ورځې به چوب، یعنی مو په اعتبار درلودو کور کې بیرون ته څوک صاحب سي تعقیب نه وکنه، هغه د اعتبار نه وځي نه. دا شهر ته ورسېدلو چې سيګريټو نه په 400 را وښتلو، د 400 نه خاطر نو پیش آمد خوش آمد علي د هر چیز نه برخمن به وو په زیات کوششم به دې شي وسه بخته په دیو. زه ته نه لرم خاطر زه کدي خاطر هم درلودل ولې به د شهر ته رسېدلو. د ډیر ستوند سره مخ کړم صاحب، د اقتصادي ستوند سره مخ کړی ما بي اعتباري را سره موجود کړی دا د ما وزن د برونو سره فرق لري. زه یو په حساب په یو نوم عمل باندې اخته یم، په یو نوم باندې مشهور هغه خزون لري، هغه خنوم لري صاحب، تاثیرات لري صاحب. هغه حالات کنه چې ته په هدي ډول کې هدي ډرون لري بیا د چر سر لازم شاید ترخول لري کمزوري یا صاحب را پیدا کړي وخه خبرم بدل کېدل شکونه را پیدا کړي حالات بل بل په حساب داسې سوچ به مې کاوه چې را دغه ونن ولې نن می ونن نس مثلا د خبرې ولې نن شو تعالو د اول کې لري نن نس کنه داسې شکونه ما باندې را پیدا کړي کړی و سب فامیل و د کورنۍ و د ژوند و د خلکو سره کنه د ټول شانو جدا کړی و ما د ما کورنۍ خنوم درلو د کنه هغه و د بد نوم سره مخ تی کنه یعنی ګنا ما کړی د سزا هغه ګوري و سپه لند فاره د ما زوی کنه و سپه دی عملی په نوم مجادیږي مثلا د ما اولاد دی د ما فامیل غډیره سزا لیدل دا غډیره قربانی ور کړی ما د فاره فامیل کې ما لري غربت کې ژوند می درلو د خوشاله ژوند می درلو د خوشاله استرخان می درلو همیشه د فامیل ټول غړي په پماره ټول په لخور نیول له وروره د دوست او قریب پورې زکه ما ډېر خوشاله سرخند درلو او غیر نه اوس برخمن نه یم صاحب اقلا ز په خپل کور کې اوس نه زیو مسجد له ز په 50 رام سایه یم اوس یعنی د دوستانو داسې پریکړه وسته باید په خپل کور کې ورونو سیږي زکه دلته تا مشکلات تا ته څوک راځي یا تا ملمان راځي یا څوک راځي کنه تا دې بدبختی سره مخ کی نو دا شاله سره مخ صاحب د 15 ورځې خوشاله نن انده سبب د چې ما فامیل وکړي ز خپل وکړي دلم ګرای ما کړه د سزا غوي ګوري
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګندل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د بشیر په کور کې ناست وی چې د دروازې زنګ وهل کیږي بشیر چې دروازه خلاصوي نو ګوري چې د دروازې مخې ته یې پولیس ولاړ دي پولیس بشیر ته وایي چې ستاسو د لاسه یو چا شکایت کړی دی وایي چې کور یې را باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانی یا پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ چا نه دی خرڅ کړی دا چې د بشیر په کور چا دا وکړی ده اصل کې څه څه دا ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یا رسول الله نن نشی ډیر خوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه ذمه مسیاوي جوړوي خدای دې تل خان او ودا لره
ماشین جانا مسیاران دې ژوند دی وي متن دی وایي چې خان یې په یاران یې من زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو را برکته خان یم
بشیر جانه تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي
هېڅ غم مه کوه نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي نه اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو
زه ښه دی چې را روان دي نژاو میلا له یارانو سره خوان کوي چې یاران نه وي آس بیابان ښکاري
یاره بشیر جانه ګل خبره دې وکړه ریښتیا هم چې یاران نه وي سړي ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري
رسول جانه یوه بله خبره مې را یاده شوه خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه
بس داسې یې وبولی چې رانیولی مې دی
ګوره والکه څوک یې مه کوه رښتیا وایې
رښتیا وایم که یې نه منې دا دی دا یې کواله ده بس یوازې شاهدان یې پاتې دي یو شاهد به مې ته شي دغه تنګو ته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه
یا رسول الله بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي
یاره بشیر جانه خدای دې ژوندی لره راکړه عکسونه دې راکړه
ها دا دی وایخله بل کار وایه
بل ناس ونې وکړه چې په دې کونه کې د شاید په صفت ګوته ولګوه رنګ دا دی ما سره شته
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم را دی خوای که زوره وره
دنه دغه څنګه تا ولګوا
سبا دا دغه ګوته مې ولګوا دا خو زلور پانی دی کنه
او څنور پانی دی پټول پړ باندې ګوته ولګوا دغه څنګه و لگاوه
دغه دلته می خلاصو
خیر ویسی
تا زلدانا ودی نوی چی دا کور چیره دی
دا کور تا تم در معلوم دی دیر دیلی دلی دی دور خدر تا معلوم دی لکه پکی وزی دلی چی خوزی ندر خیال
عجیب دا دا با کون کور وی
ما پاسه گرزه ده دین دول خاک با سپا واوری
چرا با چوکوی؟
داده در اخلاب سلام علیکم
و علیکم سلام
کماندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوښته وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
کماندان صاحب سامه دا سلطان پیژنم لبل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي
کماندان صاحب اشتباه زه نه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوه یم همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم راښکاره کړه تا په خپله خوخه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قماندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به در سره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
وسړیا ولې داسې برخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپېره شو
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پېښه ده
پولیس راغلی دی وای تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړې نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریب یې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
لتا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راس پیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
تا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم که چې پس وینا خپل وی موړم سبا بیا بیا راځم که چې پس وینا خپل وی موړم سبا بیا We'll be right back. لاڑی چی پر ہوش پکل لگا یار عالم عقل میں لاڑی چی پر ہوش پکل لگا یار عالم دائم کا نست چی پر دے بازار